السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داده شه ملگری میلتنا زمان فو نظر که هاییست
بله اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگری میلتنا پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
سلامونه بیا ستړي مشي میکروفون ساسه پروگرام دی ز فريده سیالي مو تخنیکی چارې سره میر احمد صفای مخه تاوري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د سمحال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی او وشکالي هم پیل شوې روان کال د هیواد دوه په درې ما برخه وګړي بشري مرستې ترته لري د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون په یو نوي راپور کې ویلي د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو په درې دیرش ولایتونو کې خلک بیرونی مرستو ته اړتیا لري چې خې د هیواد له څومره پراخ بحران سره مخامخ دی په راپور کې ویل شوی دی داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی د دې هیواد دا چې دوه په درېمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري د هیواد له وچکالۍ سره هم مخامخ دی د سره صلیب په دغه راپور کې ویل شوی دی چې خراب اقتصاد د خلکو وایت کم کړی دی او مجبور شوی دی چې ډېر پورونه واخلي په راپور کې د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی دی په راپور کې د خبرداری هم ورکړل شوی دی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نشي امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي نن په مایکروفون ستاسې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو که چیرې د افغانستان اقتصاد په دې اندازه خراب ده تاسې چې اوس زموږ دغه پروګرام اورئ خپله مو څومره پور اخیستی دی او څومره له اقتصادي ستونزو سره مخامخ یاست خپرونې ته زنګ وکړئ خپلې ستونزې راسره شریکې کړئ او دا ووایاست چې تاسې د دغې اقتصادي بحران په وجه څومره اړ شوي یاست چې پور وکړئ زموږ د سټډیو شمېره د 00 420 22 11 24 دا زموږ د واتساپ شمیره ده هم د وسیم ګړ زنګ وکړي موږ به ستاسو ستونزه په خبرونه کې راوخلو پاتې یادونه کوم چې په پروګرام کې مکمل مهم را بللې دي زموږ د خبرونې میلمه د ذهنیت جوړونې او د ټولنیزو مسایلو شنون کوي ډاکټر منصور مجاب دی مجاب صاحب ستړی مشي په خیر اغلی خبرونه ته مجاب صاحب که په فایل کې راته وایي چې دغه اقتصادي بحران چې نړیوال سازمانونه پرې تاکید کوي چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو نه یوازې یو ولایت ویستی او ویلي چې درې دیرش ولایتونه نور بیړنیو مرستو ته یې خلک اړتیا لري دغه کچې ولې په دې اندازه لوړه شوې او ولې کورنۍ اړ کیږي چې پور واخلي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او استاذ اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هیله وړاندې کوم زه به یو دا خبره ورې زپه کړم چې تاسو وکړل چې څومره قرض مو اخیسته یو پښتنه باید ټول اوریدونکو سره دا وي چې د قرض د خلاصولو لپاره مو څه کړی دي یعنی قرض بیرته څنګه خلاصوي کوم مهارت کوم منابع شته دي چې تاسو له هغه څخه استفاده وکړئ او بیرته قرض خلاص کړئ راځم دې ته چې ګورئ په ټول د تاریخ کې افغان وګړي له یو بل څخه قرض اخیستلو او د قرض حسنه په نامه باندې بوو او د سلام په نامه کله به چې یو څوک احتیاط شول یا به د ژوند ضرورتونه پوره کول او هغه به څنګه کوو د یو دوست عزیز نه به قرض اخیستلو او د قرض بیرته ورکولو هغه به داسې وو چې دی به کله د دهقانه یا د زراعت محصولات راټول کړل یا به چېرته کار وکړلو دا پروسه به بیرته بیا څنګه کوله په اصطلاح ختموله به خو اوس بیا د شل کال چې وو بیا ځینې رسمي قرضونه وو چې بانکونو ورکول خلکو ته د یو څه ګټې په اساس باندې هغه هم اوس له منځه تللی دي او د خلکو ترمنځ اعتبار هغه صله رحمي چې وه هغه همدلي چې وه یو د بل سره کومک چې وو هغه هم اوس څنګه شوی دی اعتبار له لاسه ورکړی دی نو څوک یو له بل سره ډېر قرض نه کوي رازم دته چې ولې د حالت رامنځته شوی دی د خو یو د چې سو استفاده جویانو یو د بل د اعتماد نه د بازار رامنځته کړی د دې ترڅنګ په یو مخ باندې په اصطلاح 15 لک شپږ لک مامورین رخصت شول. د دې ترڅنګ هغه خارجي مؤسسات چې وو یا په اصطلاح مؤسسات وو یا نور مرکزونه وو هغه هم رخصت شول. وروسته د طالبان راتګ څخه نو یو دم څنګه شول، خلک بیکاره شول او اړ شول چې د خپلو ضرورتونو لپاره قرضه واخلي بدون لدینه چې دوی خپل مهارتونه لوړ کړي یا هغه مرکزونه یا په اصطلاح افغانستان کې کوم نهادونه چې دی وزارتونه چې دي هغه بدون لدینه چې دوی ته یو بل بدیل لاره وټاکي یا دوی مهارتونه لوړ کړي. افغانان همدغه سي پرې خودل او همغه دي چې اوس د خپل په اصطلاح غوړزنی ژوند په سمه توګه نشي پوره کولای او لاس پنجه ورسره نرموي. نو څنګه ده افغانان څنګه دي لزیات مشکلات سره مخامخ دي؟ نو په دې کې خو په هر صورت یعنی هغه کولای شي مېرمن او ماشومان لسوی تغذی سره مخامخ کیږي او څنګه دي دغه ورزنې چارې په ټکنۍ حالت باندې او په یو متزلزل حالت باندې روان دي او خلک چې ګوري لورای په مخ او څیره کې مایوسی او غربت معلومیږي.
مجاب سبیا دا ونه وکړه چې اوس مهال زیاتره خلک دې تزړه نه خکې یا ډیر خلک زړه نه خکې چې شاته پور ورکړي. دا چې په افغانستان کې څه باندې دوه پدری مو وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او د څلور دېرش ولایتونو درې دېرش ولایتونو مرستو ته اړ منوسی، آیا خلکو کې بیا دومره توانایی وي چې یو بل نه پور واخلي؟
ګوره د توانایی خبره خو داسې ده چې څوک د بل دوست سره همکاري کوي چې زه واقعیت وایم، خو بالعکس دوی داسې دي چې بیرته د قرض زندوي یوه ده خبره ده او بل باید د قرض ورکوونکی قرض اخیستونکي ته قرائت ورکړي چې زما پیسې په کار دي. یعنی هغه ورته چې ته په اصطلاح پیسې څه کوې یا خو ته پیسې لرې په اصطلاح د دو ګری سیستم چې دی یا د راکړه ورکړه چې دی یا د قرض حسنه چې دی، نو دا څنګه ده؟ دا یو په اصطلاح متزلزل حالت کې ده، بی اعتمادي ده د خلکو ترمنځ. خو دوی باید داسې څه وکړي چې د چا نه قرض اخلي بار بار ځان قرضدار نه کړي او د هوسونو لپاره قرض وانخلي، په اصطلاح د سیالیو لپاره قرض وانخلي، او بل هغه څه چې په اصطلاح دوی بیا بیرته قرض نشي ورکول. په داسې مواردو کې باید څنګه وکړي؟ دوی له قرض څخه جدي اجتناب وکړي او بیرته د اخیستلو لپاره یو داسې لار او چاره ولټوي چې یا کسب زده کړي یا په اصطلاح یو تجارت، یعنی یو مهارت دی باید ولري، یو کاروبار ځان ته پیدا کړي چې دای څنګه وکړي هغه قرض بیرته خلاص کړي. نو دوی دلته په افغانستان کې جدي قرض ورکوي ځنې خلک، خدای به اعتمادي چې در منځ شوه ده د خلکو ترمنځ او ډیره د قرض اخیستنو په اصطلاح تعداد شوه ده، نو خلک زړه نه کوي چې قرض ورکړي او قرض اخیستون کې زیات تیزه ده. سوي هم چې دلته حکومت باید لاس په کار شي، دراز مدته قرضې ورکړي خلکو ته په اصطلاح چې څنګه وکړل شي او بیرته دغه د کار اخیستلو هغه کشتونه کم کړي، نو بیا کولای شي چې افغان کورنۍ یا د ماش څخه یا په اصطلاح د یو بل درآمد یا په اصطلاح د پیسو د لاسته راوړلو له مدرکه هغه قرض خلاص کړي.
کله چې موږ د پور اخیستو خبره کوو مجاب صاحب، یو بل مسله رامنځته کیږي، تاسو د قرض اخیستو یا د پور اخیستو هغه ځینې هغه اړخونه مو بیان کړه که چیرې کار ورسره ونه لري بیرته ورسره د قرض ور نه کړي نو ستونزه سړی مخ کیږي. څنګه کولای شو د قرض مخه ونیسو که یو سړی که څه هم په اقتصادي وضعیت باندې ډېر یو تعادل حالت کې نه وي یا هغه کار ونه لري او د دې لپاره چې دغه وکولای شي کورنۍ ته یو څه پیدا کړي د خوراک لپاره د قرض نه علاوه؟ ځینې کسان دي همدا چې ستونزې سره مخ شي، ملګرو ته وایي چې باید ما سره مرسته وکړي یا نورو نه قرض غواړي یا بل داسې لار لټوي چې په اسانه پیسې ترلاسه کړي. څنګه وکړو چې د دغه حالات مخه ونیسو او یو سړی دې ته مجبور شي چې کار وکړي، د دې په ځای چې پور واخلي یا چاته د سوال لاس وګوت کی؟
ګوره خبره داسې ده چې د قرض ورکوونکی باید د مقابل طرف درآمد او اقتصادي حالت په کتو باندې قرض ورکړي یو خدای دې چې چاته باید څو موارد دي د قرض پخېستلو کې یو مطلق چې چاته قرض ور نه کړی چیرته کاروبار کړی یعنی هغه څوک چې اول راځي د دوی نه زیات قرض اخلي هغه ته باید قرض ور نه کړی او د دې د درآمد یا وظیفه پوښتنه وکړي چې څومره درآمد لري او د هغه 40% یعنی دای باید قرض ور کړی او د دې ترڅنګ ځنې دلته سو استفاده جویان دي چې هغه څنګه کوي قرض مال ترنه اخلي بل ځای په نقد خرڅوي خاصه د پد موټرو ملکه د سلسله د موټرو په کاروبار کې مثلا زستان یو موټر اخلم په لزر ډالر بل ځای خرڅوم په نظر ډالر باندې او دا سیستم دې روان دي دلته پد یعنی باید د مقابل طرف اقتصادي حالت په کتلو باید څنګه وکړي هغه ته قرض ورکړي او څنګه وکړي د قرض باید څنګه وی شاهدان وی او د کاغذ پر مخ ولی کل شي ځکه د قرض ورکول یو کاذب انګیزه را منځ ته کوي چې هغه به ځای خرید به ځای مصرفونه ته په اصطلاح سوق کوي نو څنګه باید وکړي دوی د مقابل طرف د عایدات او اقتصادي حالت ته په کتلو باندې قرض ورکړي ترڅو کاذب انګیزه ایجاد نکړي چې هغه په اصطلاح به ځای مصارف وکړي او د دې ترڅنګ افغانان باید څنګه وکړي په پلان باندې ژوند مخته یوسي یعنی دوی داسې دي به پلان کارونه کړي او ځنې زموږ په ټولنه کې بد فرهنګ دی چې قرض وکړه خزه وکړه یا قرضدار چا وژلې دی یا په اصطلاح نور داسې ټولنه کې بد متلونه دي او جملې دي د تاریخي لحاظ موږ په ټولنه کې وجود لري پاره باندې باید خلک ونه غولګي او څنګه وکړي د قرض اخیستلو وروسته باید په دې کوشش کې اوسېږي چې زه بیرته قرض ورکم یا په اصطلاح په کور کې مصارف کم کړی یا هغه تجملاتي ژوند چې د اصلي ژوند چې د هغه نه اجتناب وکړي دا وکړي ته نه د ملمستیاونه له بدو سیاله او فرهنګ نه دڅخه دا وکړي بیا هغه مقابل طرف هم پوهیږي چې په اصطلاح د سړی کوشش کوي از ما قرض به راکوي نو بیا هغه ډیر جدی نه نسی ټینګ هم نه نسی نو د دې دسي اکثر په افغانستان کې قرضونه داس دي چې وای خستلو بیا فکر نه پکړي دغه د خلاصون لپاره هڅه نه کړي هغه وی چې بار بار قرض اخلي او کله چې بار بار قرض واخستلو د مشکلات نورم په اضافه کیږي او د یو نو د پخونه لوي د تر رواني ستونزې پیدا کیږي په اصطلاح نور مشکلات منطقیږي ورته هغه دنه اراده او اعتماد په نفس اخلی یا زیپیږي ورته
ډیر مننه کوربدان ډاکټر صاحب تاسو بیرته راوګرځو په دې به هم اساس نظر واخلو چې زیاتره کسان د دې لپاره چې ودونه وکړي یا مل مستیاوي وکړي یا ځینی داسې فرهنګونه دي چې هغه دوی تر سره کړی پورونه کوي او همدارنګه ځینی کسان چې کله پور اخلي هغه بیا داسې فکر کوي په ځنګړي ډول هغه چې د نږدې کسانو نه د کورنۍ د ځینی غړو نه پور اخلي داسې فکر کوي چې بس دا دوی بیرته نه ورکوي او داسې غنی چې دا د دوی خپل پیسې دي په دې به هم مستاسې نظر واخلو خو اوس یو وريدونکې قاری صاحب پښتون د شبرغان ولایت جوشتان را سره دا تاسې ستړي مشي په خیر اغلی قاری صاحب تاسو ته وایي چې په جوشتان کې څه حال ده هلته خلک د پورونو اخیستو ته څومره زړه کوي
بلی خوره کې ما سلامونه قبول کا سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
ستړی مشي په خیر اغلی قاری صاحب تاسو ته درو
ډیر شمو زو مو ټاکلې او ډیر شمې معاملې زما سلامونه دې قبول کړي خبره دا ده چې هغه قرآنی پور چې مخکې به خدای تعالی امر کوي چې تاسو قرض آسانه ورکړي او دا قرض آسانه چې سړی بندته ورکړي خدای تعالی ویل کما ته چې راکړي یعنی خدای تعالی خو موږ پور ته چا جن نه لري ولیکن د دې څه مقصد دا دی چې خدای تعالی وي اب بندگان خپل په مابین کې تر هم سره وکړي نو دغه د پور ورکول یا د پور اخیستل تقریبا د ساسو ملمان پوی ریپدی خبرو باندې دا قرض آسانه تقریبا د بینه تللی د خو دا ولی تللی دا چې تر هم د مسلمانانو د زړه سو تللی دی او بل خبره دا ده چې قرض آسانه ولی د بینه تللی دا د افغانستان خلک مجبور دي په دې نامه او په یې نامه پور اخلي او بیا دغه پور نشي خلاصولی نو یو میاشت پرتیره شي دوه میاشتې پرتیره شي شپږ میاشتې پرتیره شي نو دا پور چې نشي خلاصولی هغه چا چې قرض آسانه ورکړي هغه هم خپل د قرض آسانه او د خپل ثواب بیا زاره کې خو نه ورکوي دی لري نه دا پور ولې نشي خلاصولی. بعضې خلک یې لري نه ورکوي او ډېر خلک یې نه لري برای نشي ورکولی. بره نو دا خلک دا قرض اسنه ورکوونکی بیا زاره شي. او بل پور ور اخیستل داسې دي چې زموږ ډېر افغانان داسې خلک یو خوري کې موږ بېکفایته یو بېکفایته په دې یو په پخواني نظام کې یا په اوسني نظام کې اوس خادې سیستم د نظام بدل سو. لکه مجاب صاحب چې وویله ډېر خلک بېکاره سوه هغه پور اخیستلو ته مجبوره سوه. او یا بله خبره دا ده چې ډېرې پیسې افغانستان ته رالې. موږ ډېر لوړ معاشونه درلوده د دغه معاشو څه موږ یو شی ذخیره نه کوي. که مو یو شی ذخیره کړی وای نیمه مو خوړلې وای نیمه مو ذخیره کولی نن به هر سړي ځان ته سرمایه درلودی. او بله خبره دا ده چې دا پور اخیستل ډېر خلک یې د سیالۍ سم اخي. دا خرافاتو رواجاتو انانات دا شوم انانات په موږ کې شته. لکه درون ولور یا پرزن درنې میمانۍ یا پرزن یو د بله په شالۍ مرمسیا ورکول یا یو د بله د شالیو سره ودونه کول دا هغه شی دی چې افغانان و پورته احتیاجیي او بیا نشي ورکولی. په افغانستان کې خصوصا په جوزجان کې خوري دا څلور قشره ډېر پورته اړ دي. یو معلول قشر یو خو معاش نه دی ورکول سوی که معاش ورکې کفایت نه ورته کوي. بل دا متقاعدین چې اوس معاش نه لري تقریبا معاش یې بند دی نه دی ورکړی چا. بل د معلم قشر چې هغه د میاشتې شپږ زره یا اووه زره تنخواه لري په دغه شپږ زره اووه زره د ده ګزاره نه کېږي مجبور دی پور واخلي. او دا پور چې واخلي بیا لري نه چې ور یې کړي. او څلورم قشر دا اوناسیه قشر دی چې هغه پر کار باندې وه یا تولیدات درلوده دا هغو تولیدات ته اوس بازاریابي نشته یا ګر سره بېکاره شوې و دغو دغه خلک هم پور ته اړ دي. نو خدای دې وکړي چې افغانان یو د بله تره هم سره وکړي یو د بله لاس سره ورکړي. او په بد حالت کې په سخت حالت کې چې راوس دی یو د بله په درد سره وخوري یو د بله لاس سره ورکړي تر څو چې افغانان دې مشکل خلاص شي.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب کور دی ودان چې نظر در سره شریک کړو. بغلان ته به ورشو. محمد نبی هم را سره پاړي کې کېده. تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. ستاسو نظر به هم په دې اړه وورو. بلې ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه خوشاله اوسئ. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس وره مخترم. البته سلامونه مجاب صاحب ته پښتون صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته.
علیکم السلام.
خوشاله اوسئ. افغانستان تقریبا جنجال راجی چې خلک ملګري دي ملالۍ چې وګوره بیا حکومت یعنې چې فکر کوي چې محکمو ګرځي یعنې مشکلاتونه زیات شي. نو بعضې کې بدبختي دغه ده افغانستان کې وګوره لکه پښتون صاحب چې ویلې فقر ده. یعنې زیاتره وختو کې موږ وینو چې د شپې خلک هم سره پیسې په خپل وخت واده ورکوي. چې خلک دي چې ما مخکې ویلې چې جنجال جوړي ځان د جنجال جوړي هغه کور قبیله او خپل خپلوان ټول سره خفه شي. نو یو سړی قرض اخلي باید اول کې چورت وي ځان سره. یعنې هغه سوچ وي چې زه دغه پیسې ورکوي سم نشم ورکوي. نو باید په خپل وخت کې ورکړي او سړی چا سره ښه کوي. دیني له هغه نه موږ ورسې یو څوک وایي کله دیني مسله کې دا راغلي دي منالۍ چې سړی پور اخلي بیا خپل وخت باندې بیا هغه وختونه کې چې ورته وایي لغنه چې مخکې ورکړي هغه ډېر ثواب لري اجر لري. نو بدبختي دغه چې افغانستان کې موږ ته بعض وختو کې نو د یو کار نه کوي چې نه خپل خپلوانو خپه کوي خنیت هم وګوره چې سړی خنیت کاری کوي چې سره مرسته کوي. نو هغه باندې بیا سړی پښیمانه. نو باید موږ کوشش وکړو چې هغه اندازه پیسې واخلو چې موږ ورکولی شو بیرته. یعنې ورته پیدا یې کړو ورکړو. نو په ژوند کې وګوره داسې مشکلاتونه دي افغانستان کې. نو بیا موږ هیله کوو خلکو نه شي باید خپلو معاملو کې صادق اوسېږي. نو هغه کوم مشکلات چې سړی پښیمانه نه شي والله ما دا اخر کارونه کوي دا پیسې مې نه وي ورکړې داسې مشکلات به نه راتله. نو دغه چې موږ په خپلو سترګو لیدلې خپلو خپلوانو کې. نو دغه یو ښه پروګرام تا جوړ کړی دی. تاسو هم ډېره مننه واقعت چې دغه مشکلات افغانستان کې سره
مننه کور ودان. محمد نبی احمدی و چې بغلان موږ سره خپل نظر شریک کړو. د خپل اوریدونکو به مرو اخلو بیا به ډاکټر صاحب ته ورشو. سلام ستړي مشي څوک یاست لکوم زموږ اړیکه نیولې ده؟
السلام علیکم محترم فریدا جان سیال خور سلامونه منی کی هلی تاسو محترم ډاکټر صاحب منصور مجاب او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام تاسو مستری مشی زرملوال صاحب په خیر راغلی. تاسو نظر اورو چې په پښتونخوا کې هلته د پور اخیستلو او پور ورکولو دغه مسله څومره ده او هلته خلک یو بل ته پور ورکوي؟
دلتم پریدا جان دغه رسم او رواج شته اکثره دغه یو بل ته پورونه ورکوي مثلا داسې یا قرض یو د مجبوري په اساس باندې څوک وغواړي چې د چا نه قرض وغواړي مثلا ضرورت نه ضرورت د ادا کولو لپاره بل چا نه کېدی شي قرض وغواړي کېدی شي. دلته هم دا شته جاری ده
بیا خلک پور ورکوي که نه؟
نو دلته اکثره داسې پریدا جان یو خدای غدې تا غاښ شې ده بده مرغه کته وصل کېږي نه پوهېږم څه وجه ده.
فکر کوم چې ستاسې موقعیت لږ خراب ده او ستاسې غږ چې کله راځي جړ جړ کېږي. فکر کوم چې شمال به وي ستاسې په سیمه کې داسې په ټلیفون
کې شمال بالکل بالکل د شمال دی هېڅ شک نه دی بالکل
د هغې په وجه باندې به کته وصل کېږي. خو ستاسې غږ موږ لرو تاسې خپل نظر وایي.
موږ خو نظر دغه داسې اکثره داسې خلک چې هغه پورونه کوي بلکې هم کېدی شي فریدا جانې له موضوع نه وتلې خبره نه وي. دغه اکثره دلته داسې خلک دي دا بیچارهګان اکثر افغان کډوال دي دا په ډبل د خښت بټوي چې قانونه کوي دېغونه مثلا تور اخلي داسې پور اخلي چې هغه مثلا ځان ورسره ګرو کړي د ډېر وخت لپاره بیا هغه پیسې چې ورپره کوي ډېر وخت لګېږي ډېر یعنې ځن غواړي په ځن سره ورپره کوي هغه دلته خو بیچارهګان لاس تش وي له بده مرغه مزاتی هغه هم له دی نه سوی استفاده کوي هغه د بټوی وال چې کوم دي د خښت د بټوی وال چې دي دغه اکثره ګروګانې ونیسي دغه شیان شته دلته په دې خیبر پښتونخوا کې خاص کر دغه غاری ترک هم کوم ځای کې چې موږ استوګنه لرو دلته هم دغه حساب کتاب ډېر زیات ده ډېر زیات ده دغه لکه څنګه چې موږ په ګران هېواد کې دي همدلته هم داسې یو بل سره پور یا ډار اصلا دغه خوراکه پروشي اکثره دوکانونه وي دېنه بعض خلک پور وړي نو هغه داسې کېږي یو څه پور یو څه سامان په نغدو وړل یو څه پور ورکول بیا چې کله دوباره هغه خوراک فروشي دوکان ته ورځي مثلا یا د رخص دوکان یې هر یو دوکان چې هر تجارت چې هر تجار چې هغه چې کله ورځي کومې مخکې دي کوم پور او پور ځینې والی قرض ځینې کړی هغه ورکې او نور بیا شي ځینې وي چې بس یو مشنه یو له بل سره کې دا کار هم دلته روان د محترم فریدا جان.
څومره د خلګي د دغه سیمې خلګي غیزمن کړي په ځنګړي ډول هغه چې دغه د بټو یادونه مو کړ چې دوی کاملا ګرويږي دوی بیا ټول عمر مجبور دي چې مغو سره کار وکینو.
بالکل سره لګیږي زه وینم په دې کې چې په دې کې شک نه سمه دي تل دي خپل باندې الحمدلله دا شی نه مشه په څیر ولا سره د خپل کار نه کوم نو علاوه له دې نه کې ځنه کومه په نور خلکو مم جوړ درد کې چې کله ټول دی او وجود باندې مونږ یی دي شک نشته ما خپل باندې ډیر خو ورته بدیږي دا شي چې ویني بعض خلک مثلا دا د کبار کار کوي دا کاغذونه کوي له دوه سره هم ډیر کسان په مزدوري باندې کار کوي بیا دې میاشتو دي چې دې دې رو میاشتو باندې په هغه باندې هغه فورونه د خپلې مثلا په دې کې بیا زیات د کسر عمر طالبان چې ویلم دا د کبار دواله سره کار کوي بیا له دې سره مطلب یو څه په یو څه ورکړې یو څه پاتې یو خبره ده دا اکثر د شي باز یو مهمه موضوع مې بل را پیاس اکثر د شي خلک چې هغه په دغه فور ورکول کې ناغيري کوي مثلا یو دکانداري مثال ته ورکه چې چیرته ورسم او څه فور سردا دي نه راوړم که چیرته په خپل وخت باندې روپی ورکم نو هغه خوشاله وي هغه روپی ورته ورکم نو بیا سردا دي نه سم او چیرې ناغيري کوم چې مثلا ځور به کوم او دې چې هغه دکاندارم چې سپینه لري بیا آینده بیا د چا سره فور ودار نه کوي او په اخر کې که یو پښتنه وکمل محترم منصور مجاز مرحبا فشاله سم چې د تاسو پروګرام کې نه نه منصور مجاز صاحب خوشې د غوډه رغه خاصته الحمدلله نو دې ته پښتنه ما ده ده چې هر هغه څوک چې هغه د چانه پور کوي له مجبوري په وجه باندې یا مثلا د ډېرې مجبوري وجه نه څوک د چانه پور ودار کوي قرض اخلي آیا په یوه کې د دې نه شي عام ولس مرسته کولای شي بلکې دولت کوم هیواد چې کوم دولت یا حکومت یا هغه په دې باره کې څه دلچسپي لرلی شي او د خلکو سره څومره مرسته کولای شي. همدغه یوه پوښتنه د مجاب صاحب نه دي ما ده کدی ورته جواب راکړي.
ډیره مننه. حتمان مجاب صاحب ستاسي پوښتنه اوریدلې وي. کور مودان چې د پښتونخوا نه مو زنګ وهلی و هلته د هغو کسانو چې په بټیو کې کار کوي او هڅه د پور په بدل کې بیا دوی ټول عمر مجبور دي چې دغه کسانو چې پورې کړی دی ورته کار وکړي. دا ستونزه مو شریکه کړه. په دې اړه به هم ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو. خو ډاکټر صاحب تاسو په پیل کې زموږ د دې اوریدونکو پوښتنه کې جواب کړئ.
مننه د درې وړ اوریدونکو څخه. قاری صاحب په دنیا اړخ او د بل رم په دنیا اړخ باندې خبرې وکړې. زرملوال صاحب هم خبرې وکړې. له درې وړ مننه. ګورې زه به اول راشم یو لږ جدي خبرې به وکړو. ګورې زموږ تاسو فرهنګ کې د هر دکان لیکل شوی دی چې قرض منه دی حتی ستاسو دوست نه هم. یا مثال چې د نوح علیه السلام عمر نه لرم یا په اصطلاح قرض و پات شوی دی سبا جنازه دی یا د داسې دوو اشخاصو عکسونه پرې رسم کړي دي چې یو قرض ورکړی دی یا بل قرض نه دی ورکړی هغه خوشحاله یا په اصطلاح بل خفه ویم. رادم دې ته بله مهمه خبره دا ده چې اوس زه د بحث داسې باید وکړم څوک خفه نه شي هم قرض واخیستونکی هم قرض ورکوونکی. ګورئ څوک قرض ورکوي هغه باید څنګه وکړي؟ نه ویل زده کړي درست نه ویل چې مقابل طرف کې رابطه خراب نه شي په ښه ډول نه ورته ووایي یا یوه لاره ور وښیي. بله څنګه وکړي د کاروبار اصول ورته وښیي چې مثلا زه که دغه کاروبار مې دی که تا ته قرض درکم زما کاروبار ساقط کیږي یا په اصطلاح له منځه ځي یا ضعیف کیږي. بله خبره دا ده چې یا ورته وي چې سیستم مې کمپیوټري دی د هېرېدلو مشکل لرم نشم کولای چې بیا د ستا دروازې ته درشم یا بل څه وکړم یا بل څه. یوه دا خبره ده. بله خبره دا ده چې قرض د درېیم شخص په غاړه ور واچوي چې مثلا بابا مې پلار مې یا رئیس مې اجازه نه ده درکړې قرض نشم درکولای. او بل هغه چاته باید چې نه پیژني هیڅ باید قرض ورنه کړي. هغه څوک چې اعتبار نه لري قرض ورنه کړي. خو قرض ورکوي بیا څنګه وي د ده د مقابل طرف د قرض اخیستون کې د اقتصادي او دغه د کار او کسب مطابق یو څه قرض ورکړي. رازم دې ته که څوک قرض اخلي څنګه قرض واخلي؟ د څوک قرض اخلي مثلا زستا خور نه قرض اخلم زه باید یو شل نفره ذهنن ولی کما مثلا قاری صاحب د بغلان جزجان د بل بغلان د بل په اصطلاح ورور چې و دینه زدا لیست کما بیا دی ته ویم چې شل زر روپۍ خو مې پکار دي. دی ته بیا ویم چې له 5000 نه تر شل زر څومره مو تر کولای شي؟ زما به په اصطلاح مو مخکې شل زر پکار دي نه 5000 پکار دي. نو ته به څه وی چې د 5000 نه تر شل زر څومره پیسې را کولای شي؟ نو دا څنګه دی هغه 5000 خو باید مو تر کړی دغه مقابل طرف هغه روان تر تاثیر لاندې نیول کیږي څنګه وشي؟ دا یو ښه تاکتیک دی. خو د دې تر څنګ باید د قرض مشکلات ایجاد نکړي. داسې قرض موږ وانخلو مثلا زستانه باید داسې قرض وانخلم چې تا ته ټول عمر کار وکړم یا په اصطلاح یا خور مېر یا په اصطلاح اولاد ورکوم ځن نجونې دي په قرض کې ورکول کیږي یا په اصطلاح د ژوند یو بل مهم ارزښت باید د قرض په بدل کې ور نکړل شي. رازمه د زرململ سره پوښتنه ته ګوره په ټوله نړۍ په ټولو هیوادونو کې هر چاته قرض ورکول کیږي هغه د یو ضمانت په مقابل کې د زده کړو لپاره خاصتا د یو کار او بار په خارج کې د یو فرصت ایجادولو لپاره کله چې توک د پانتون نه فارغ شي هم قرض ورکوي. مخکې د جریان د پانتون کې هم قرض ورکوي. خلته سود اخلي تنه دلته د سود خبره خو بیا موږ دینی اړخ په اصطلاح متضرر کیږي. خلک اجازه نه ورکوي حکومتونه هم اجازه نه ورکوي او خپل هم غیر فعال دي په اصطلاح هغه نه کوي. اما په افغانستان کې قرض وس مطلق بنده یعنی د اوس حکومت هیڅ چاته هیڅ اداره وجود نه لري چې چاته د لس افغانۍ قرض ورکړي. او مخکې په اصطلاح ځنې خصوصي بانکونه وو چې هغه به قرض ورکولو. زما هم دا یو پیشنهاد وو موجوده په اخر کې کوم چې حکومت د افغانستان حکومت باید د قرض اداره را منځته کړي ځکه د مشکلات دومره زیات دي. قرض د څنګه وي؟ دا هم خلکو ته لارې چارې وروښيي د قرض خلاصولو او هم څنګه وکړي همکاري ورته وکړي آگاهي ورکړي
او یعنی د دې قرض اړوند ټول موضوعات دوی باید څوک چې قرض اخلي یا په دې مشکل کې وي نو هغه څنګه وکړي په اصطلاح دوی راهنمایي کړي. او پهل هم په افغانستان کې داس اداره وجود نه لري چې هغه دې چاته قرض ورکړي افغانان به احتیاط کوي او ډیر مصارف او بې ځای سیالۍ دې نه کوي هغه په وطني اصطلاح د خپل سړکو سره د پخې غځوي. نو دوی که قرض اهم اخلي باید څنګه وکړي بدیل ورته ولري او د داسې چا نه یې واخلي چې په مشکل ورسره اخته نه شي، یعنی یا داسې دوست نه واخلي یا داسې خپل نه واخلي چې بیا مشکل ورسره مخامخ نه شي. نو په ټوله کې اوس په افغانستان کې نه کومه اداره شته، نه کومه موسسه شته ده او نه خپله حکومت چاته قرض ورکوي.
ډاکټر صاحب کدام راته وایي هغه کسان چې بیا بیخي بې وسه دي یا په ځانګړي ډول په افغانستان کې شل کاله جګړه واله دي وړاندې جګړه وه زیاتره داسې کورنۍ دي چې یوازې مېرمنې دي پکې او هغوی هیڅ وس نه لري یا باید سوال وکړي یا باید پور وکړي. دغې کورنیو لاسنیوی بیا څومره اړین دی یا که دوی پور کوي له چا نه د دوی بیا لاسنیوی څومره اړین ده؟
ګوره زه خود از موږ په خپله کوڅه کې دلته مېرمنې ناستې وي، زه خجالت کړم چې راځم کومک هم ورسره کوم، یعنې دا زاویه هم افتخار دی چې زه هر ورځ د دوی سره کومک کوم او له ټولو افغانانو څخه مې دا خواهش ده چې په کوڅه کې مېرمنې دي، ماشومان دي، د هغې سره کومک وکړي. هغه ختمونه، هغه په اصطلاح د واده مراسم چې نیول کېږي، هغه په اصطلاح خیراپاتي مراسم چې زموږ په ټولنه کې د ځینې مناسبتونه دي، هغې ته باید دغه د امامانو وظیفه ده، د وکیلانو وظیفه ده، د کوڅې د مشرانو وظیفه ده چې څنګه وکړي هغه یو څه قانع کړي چې دغه په کوڅه کې مو غریب دی، مېرمنه ده، یتیمه ده، کونډه ده، نو دلته بله چاره نشته، دغه په کت څنګه کې سوال کوي. زه وینم دلته نانبایی په مخ کې ناستي او یو بل شخص دی چې ختمې وي مخامخ کور کې ورته د یوه قصه وکړم دینه ته مخ زه چې ختم ته دعوت کړم لږ مو وششناختم و مخامخ هر ورځ په نانبایی کې زموږ په کوڅه کې مېرمنې به کېناستلې. زه چې ورغلم ما ورته چې وروره دا ختم تا په اصطلاح ارتباط کړي دغه مېرمنې نه ویني نو چې بس بل وروره راجک شولو چې د دې هغه باندې ذکرم بس دا موږ نه اشتباه وشوله پاینده کې بده نه کړو او د دوه مېرمنو سره ډېر ښه خبر دی وکړه اې دوه سره به موږ هم کومک کړو ځکه موږ د په ځان منلې و او څه مشکل و هغه حل شوی و د ختم کړو. نو په هر صورت دې د فکر کې چې د ختم وکم مشکل به مې حل شي خو کې غریب ته ورکی په هغه باندې فکر کوي چې په هغه به حل نشي. نو د امامانو د مسجد په جمعه خطبه کې چې ووی مثلا قاری صاحب جوزجان کې دی یور د ووی د حج او خوف ریاست د لارد شي ورته ودی چې جمعه په ورځ باندې تاسو کوم خیراتونه چې کړی هغه دغه مېرمنو ته ورکي. او بل د دې ترڅنګ غوره خبره ده چې یو نن هغه څوک قرضدار دی چې هغه یا علم نه لري یا کسب و کار نه لري. زموږ په ټولنه کې نه کسب کار کړي نه علم ته دي، اوس خو نیمایي علم بسته شوی دی، په نیمایي افراد د جامعه خو مکتبونه بند دي، هغه خو علم نشي حاصله ولی. نو د نارینه د کوشش وکړي هغه ته چې فرصت زمینه مساعده ده هغه به څنګه وکړي یا کسب زده کړي یا ځان باسواده کړي. یعنی کسب داسې کسبونه دي خوره چې د یوې نیمې ورځې نه کېدلی شي چې موچیګرت ته چې زده کېدلی شي. ته درېیو میاشتو په افغانستان کې څومره کسبونه چې دي دا زده کېدلی شي او بیا څنګه کولی شي په هغې باندې خپل هغه ورځنی ژوند چارې مخته بیولی شي. د دې تر څنګ که هغه د ناوړه دودونو حاکم فرهنګ څخه اجتناب وکړي هغې ته نه وویي. او زه یو مثال ورکوم چې موږ د ټولنې په کلي کې چې موږ اوسېدو غریب ترین خلکو موږ نانتر ورتوی تروی هغه به موږ مور راکول هغه مو خوړل بس پلار میوچ تاسو تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی تحصیل کړی او په رخصتیو کې به می کار کړلو پلما یو څه می یاد خار نه او اطراف ته وړل یم د اطراف نه خار ته وړل. نو دغه سه کار میکرلو منډه ترنه میکې توجه میکړه اټس نو مو خیراپاتی پروګرامونو کې موږ برخه نه د اخیستې ما د دوو ورونو پیو ورځ ودونه وو پلار او هغه نور ترمه وچه د بعد موږ یو مجلل مراسم ونیسمو چې نه فقط غوخه راوړې او به ورواچو خلکو ته ورکې. موږ ته چتر اوسه یو قلم کتابچه نه درکړې زما کلیوال بغاک اوري
زبه چې قرض راتلم موټر کې دلته بل څه نه پیسې اخیستې هغه به مورکول پانتون ته بچراتلم نو په ټوله کې باید موږ هغه ته نه وویو او علم یا کسب زده کړو علم یا کسب یعنی یو کار وکړو د دې ترڅنګ ما خپل د میرمن سره توی نه دی کړای په ټوله کې مواده نه دی کړای فقط شل نفرم راغښت دي ما میرمن هم باسه واده وا او څنګه مکړی هغه د واده مراسم مکړی دی اول کې متزن خلکو په اصطلاح کنایه ویلې خوځه هغه هیڅ په کیسه کې نه وسیدل ما نو ما محدود هغه مراسم ونیول اوس پزل د خدای د خوشاله یو خبر بیخیز موږ په ذهن کې نشته دي نو څنګه کې موږ چې ډیر غریبي وي د وادونه او سیالۍ او د کسب وکړ نه موجودیت ټول جمع موږ په پټاونو کې تیر وو وړای په اصطلاح ته سیورو لاندې وو او نه غرونو ته مراجعه کوو په غرونو کې درې پابریکی دی یا غرد غرونه دی او بدی او په اصطلاح ځمکه د زراعتي زموږ هغه سنتي ډول باندې زراعت روان دی څوک توجه نکړي ورته او کڅوک وی چې داسې د خبره هغه ده یعنی وی کڅوک بام ولري باید نه باید احتیاج وي په ګلدان کې دی او څه وکړي د بام نه دی په اصطلاح وری بي په اصطلاح راټول کړي اوس دغه په کابل ښار کې په اطراف کې یو انګور څوک نه لري یو انګور په کور کې فقط دریل وشته ځای ته ضرورت نور دی په بام چایله ورته جوړه کی هر معلم هر ملا باید یو صندوق مچای ولري دی اصلو هم دغه سه خیاطی د په اصطلاح د کتاب کې ذکر کړی په سلګونو کسبونه دي چې موږ کولای شو د نورو له احتیاج خلاص وو او هغه څوک چې کولای شي زده کړي وکړي هغه د خپل اولادونو باندې زده کړي وکړي جدي زده کړي وکړي مصرف دې په وکړي او مکتب ته دی وردی کتاب قلم کتابچه شخصی دی ورتوانی سی نظم خو اکثر ځوانان زر چې فکر کما شپغو اولاد ای وی یو تحصیل تلیږي نور ترپګنات ته بده یو او په اصطلاح رقابتونو ته ساتلې وي بدمعاشۍ ته ساتلې وي ټول باید زده کړې وکړو په هر سن کې سن عمر کې که وسیږو موږ باید زده کړې وکړو تر څو موږ ته د هغه لارې پیدا شي په اصطلاح د اقتصادي مشکلاتو د حل لارې چارې موږ ته پیدا شي
ډیره مننه ډاکټر صاحب ډیری ګټورې خبرې مو وکړې هیله مند یم چې ټول اوریدونکو اوریدلې وي او ستاسو د دقیق خبرو نه چې هر ځوان ته اړتیا ده چې حتما یا باید زده کړه وکړي یا کوم مسلک زده کړي تر څو نورو ته احتیاج نسی دوی باید حتما د دې دوو نه یو انتخاب وکړي اوس په اوریدونکو راوخلو سلام ستړي مشي
علیکم السلام پریده جانې خور سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای د شیبه لغزنین خبرې کوم
زابلای صاحب لغزنین په خیر اغلی ساسي نظر اورو د پورونو پاړه باندې غزنی کې خلک څنګه پور ورکي خلک پکې پورونه اخلي او کنه
ډیره مننه خو بیا د زابل پر نورې زما ډاکټر صاحب ډیرې مفید خبرې جالب شه بحث روان کړی ده ډیره ګټه ورنه واخسته نو د زابل پاکې د منره درته ویلای سم خو یعنی دا څه خبره ده په افغانستان کې خو له بده مرغه فکر د غربت دی وزدي او یعنی اقتصادي مشکلات ډیر دي او لکه څنګه چې یو مثال غونډې سوې ده وای د پور دروازه بند ده نو زابل کې تقریبا محدود شمیر کسان به یې همدا ثواب ترلاسه کوي چاته قرض ورکوي هله د سیده کسان نورم ډیر پیدا شي ځکه چې کاملا ثواب لري نو په زابل کې البته لنې ته مرګ د بادانو باغونه ډیر د چوک مثلا قرض ته ضرورت پیدا کوي نو هغه مقابل کس هغه تجار کس هغه شتمن کس ورته بادان ورکوي مثلا د بادانو من اوس په زر افغاني خرڅیږي خودته په 1500 افغانۍ ورکوي وای ته سم ته یو کال ورسته یا مثلا لس میاشتې ورسته بادان برکوي اوس په 1000 روپۍ دي خو زه ته په 1500 درکوم یعنی هغه روپۍ پر غیران ګټه کوي نو دا رقم معاملې کډولو حساب سم مثلا په 4000 افغانۍ که یو کس ولو ته زړه پیدا کړي په 4000 افغانۍ د ولو په خګونې ده په خبوجینده خدای په 5000 بیا اور کوي نو دا سم معاملې الکروان دي ځینی ملایان صاحبان انتقادم پر کوي وای دا معامله سنه ده یو ډول استفتاوري ځینی همدا سوای چې همدا معامله بل چاره بل لار نشته همدا لار د سکیږي لکه څنګه چې مخکې کاری صاحب پښتون وویل ورته سلام هم کوم ډیر سم موضوع ته اشاره وکړه زموږ تاسو افغانان همدا ځوانان چې ډیر اقتصاد ځپلې دي ډیر په مسافرۍ کې ستړي شوی دي ډیر در بدره شوی دي دا یو تعداد هغه ولورو ډیر ټکنیکلی دي خو یو تعداد دي متاسفانه باید ووایم چې د دومي کوژدې لکه هم کوي هغه دومه کوژده که څوک کوي سل فیصد به هغه اقتصاد ته یو څوک ستمن ووسیم بلکې په اقتصاد کې منفي تاثیرات پیدا کیږي. یو لوري هلته څنګه څه مشکلات کورنۍ ورته پیدا شي، بل لوري اقتصادي شي. نو دا زه فکر کوم نو موږ باید داسې وکړو، ټولې کې ځوانان باید داسې وکړي د په ودونه کې ډېر مصرف د دوهمې کوژدې په لټه کې نه باید سي. همداسې که یو څوک مثلا موټر لري ابل ته نه ده په کار چې وایي پلانې موټر لري نو زه سیالي کوم، پښتني کوم، پښتو ژبه کوم، باید سل فیصده واخلم. نه، ته داسې کندې ته لویږې چې بیا به راخیستل سخت کاري. او بل که ستاسو پوښتنه نیم مهرباني سرخور د ډاکټر صاحب نه مې پوښتنه همدا ده چې ډاکټر صاحب نورې نړۍ ته په کتو ته پوره کافي معلومات لري انشاءالله، نورې نړۍ ته په کتو په افغانستان کې د قرض دروازه څومره بسته ده او د اقتصادي حالت یې څومره له نورو سره څنګه پرته کولای شي له نړۍ سره. ډېره مننه.
کور ودان ژوندی اوسي زابلي صاحب چې د زابل د غزنی نه مو اړیکه نیولې وه او د زابل وضعیت مو راسره شریک کړو. ډاکټر صاحب ته به ورشو خو همدرد له لغمان نه راسره ده. همدرد صاحب تاسې ستړي مشئ، په خیر راغلی. د لغمان په اړه باندې او هلته د پور و د پور ورکولو په اړه ستاسې نظر اورو.
مننه خور جان، زه هم تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم. دلته زه خپل خور جان یو ورکه دکان لرم په کلی کې کنه، نو مختلف قسمه خلکو سره به موږ مخه ده کنه. بعضی سړی بس دا کار داسې ګڼي لکه هغه سړی چې غلا کړي او بس ناستې دلته او مسخت سړی په انتظار شي اوسې څوک قرض وغواړي. نو کنه او بعضی خلک داسې چې مثال له خبرې هغه چې قرض واخلي هغه یس یریږي نه کنه. اکثره خلک داسې دي چې دی خپل ټولو ضرورتو ته پیدا کېږي خو هغه د یو ورځ په نیټه یا د دوه ورځو په نیټه یا د هفتې په نیټه یو شی اخیستی هغه یې بیا کال ته په زړه کې نیولی یو په خولې دوکې کوي کنه. نو دا نور هم اعتبار خرابوي کنه، د خپل ځان څه بالکل د نورو خلکو اعتبار هم خرابوي. بیا هغه دوکاندار یو که هغه غوي کنه پلورین کوي هغه زړه نه خرکوي چې په اسانۍ چا سره قرض ونکړي کنه، قرض وکړي. نو بعضې سړی داسې خلک هم ستا موږ لیدلي دي چې یو سړی قرضداره کړي یا د هغه ځمکه لیدلي یا مثال د خبرې کور کې ورته کم خور یا لور ته سترګې پټې کړي چې زه بیا بهتې ما خپله داسې خلک ولي دی خور جانې په همدغه موږ په سیمه کې تېمانې چې بس لورې ته یې له لاس نه نیولې او بېولې ده په قرض کې. ورته ویلې وروره که واده جوړی هم خوښه دی که نه جوړی بس زما قرضدار دی. او داسې خلک هم په کې شته چې مثال د خبرې ښه اعتباري خلک ول او بس اعتبار خرابه که ولاړه اوس کورونه شته او خلک نشته که نه. نو دا انسان پورې خپل اړه لري که نه، مطلب که تا د لس روپۍ اعتبار وساتو سبا اتمن د شلو پیدا کوي او که تا د لسو ونه ساتو سبا د دې پنځو مرک.
بالکل بالکل، ډېره مننه همدرد صاحب. په کور دی ودان چې د لغمان د خلکو هلته د پور اخیستو وضعیت مو هم راسره شریک کړو. ډاکټر صاحب تاسې ته راځم، مخکې له دې نه چې د زابلي صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړي، یوه پوښتنه یوه موضوع موږ تل مطرح کوو. افغانستان یو فقیر هیواد ده او خلکي مرستو ته اړتیا لري. دغه موضوع چې کله موږ وایو چې افغانستان فقیر هیواد د خلکي مرستو ته اړتیا لري، څومره په هغه ځوان نسل باندې چې اړتیا د دوی کار وکړي دغه خبره منفي سره غورځوي او دوی دې ته تشویقوي چې د نړیوالو مرستې یا په ټوله کې د نورو مرستې کولی شي او څه دوی لاس ونیسي او اړتیا نشته چې دوی کار وکړي. څومره دغې لارې ته دوی تشویقوي؟
ګوره په ټوله کې دغه مرستې چې دي دا باید په داسې موضوعاتو په داسې ځایونو کې ولګول شي چې خلکو ته جریان ورکړي، د خلکو اقتصاد ته یعنی په جریان واچوي. اما بدبختانه په افغانستان کې دوی نه اراده اخیستې ده، ضعیف کړي دي یو نوه او دا باید یو نوه کنترول شي. په اصطلاح یا قناعت ورکړل شي هغه موسساتو ته یا هغه حکومتونه چې کومک کړي، یا دوی دلته یو داسې پالیسي جوړه کړي چې د مرستې نورې سمې ولګول شي. یعنی دلته اوس داسې یو شکل رامنځته شوی دی چې نغدې پیسې ورکوي، یا په اصطلاح هلته د مشکلاتو د اختلافاتو سبب شوی دی، او دا یو ډېر منفي اثر یې کړی دی په ټولو افغانانو باندې او حتی په حکومتونو باندې کړی دی. هغې ارادې ځای په کده اوس 30 میلیونه کومې پیسې چې راځي، دا زه فکر کوم دوی یو نوه بې انګېزه کیوي ده په اصطلاح د حکومت، ځکه افغانستان اوس د پیسو په خزانه باندې ده. یعنی د نړۍ تر ټولو ثروتمندترین خو غریبترین هیواد دی. نو زه داسې یم چې موږ باید نور راویښ شو، د اقتصادي فعالیتونه په جریان کې واچوو. یعنی دلته د داخلي منابعو څخه کار واخلو او د نړیوالو څخه د تجربو څخه استفاده وکړو. او راځم د زابلي صاحب پوښتنې ته چې ګورې غیر رسمي قرض نه دی درېدل شوی، دروازه یې نه ده بنده، خلک یو له بل سره کمک کړي، خلک افغانان مسلمانان دي، یو د بل سره همدلی لري، همدردی لري، کمک کړي، خو رسمي قرض شده د مطلق دول بند د بانکونو له خوا نه، خصوصي نه هم د حکومت له خوا. او بل د افغانستان ګور اقتصاد شده د په ډیر ضعیف حالت کې ده. یعنی په دومره ضعیف حالت کې ده چې یو پروژه نشي کولای چې په اصطلاح هغه په لاره باندې و چې زموږ ټول زیربناوې خراب دي، ټول سرکونه خراب دي. یعنی دلته کراش په اصطلاح ته یو د صحی مراکز وګوري، تعلیمی مراکز وګوري، خپل حکومتي ادارات وګوري، یو د معیاري نه دي، د وسیدلو نه دي. یعنی په نننۍ اثر کې ا دې تر څنګ نور د خلکو ماشونه چې د اوس حتی موسسات ورکوي، خو د نور سره چې مقایسه کوو د ګورې هغه سرانه عاید دی چې حکومت څومره په اصطلاح داخلي عواید لري هغه په ټولو خلکو باندې تقسیمیږي. هغه چې تر 500 کال ډالر کم وي هغه، یا په اصطلاح د ورځنی یو ډالر د خلکو سرانه عاید کم وي، هغه تر فقر لاندې ژوند کوي. نو افغانان ډېر تر فقر لاندې ژوند کوي. دغه اعداد او ارقام خنه دي، ځکه چې بده کې تغییر راځي، ځنې یو فشار په وسیله باندې استعمالوي، دغه څخه استفاده کوي ځنې په اصطلاح.
بله ډاکټر صاحب، فکر کوم چې د دوی اړیکه له موږ سره پرې شوه. بیرته به موږ هڅه وکړو چې د ډاکټر صاحب اړیکه راواخلو. د چې ولې داسې ناڅاپه پرې شوه، اتمن یا انټرنیټ کې څه ستونزه ده، په شبکه کې ستونزه رامنځته شوې ده، د هغوی اړیکه به بیرته راواخلو. خپرونه کې به وصل کړو. د خپرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی، خو ډاکټر صاحب نه بعد زابلي صاحب پوښتنه هم و پوښتو چې ویلي و د نړۍ د هیوادونو سره د افغانستان اقتصاد څومره د پرتلې وړ ده. دا به هم نو پوښتو همدارنګه د هغه ځوانانو ته چې اوس مهال یا زده کړې کوي او یا غواړي چې کوم مسلک زده کړي کومه لارښوونه ورته کوي، په دې اړه به هم د دوی نظر و پوښتو. اوس یو لنډه د مخلو
دال او ټال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
باید یادونه کړم چې ازادي رادیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی، تال او ټال. دغه پروګرام کې انیما وړانګا ساسي قربانه ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې چې شمیره یاد شوه په دې کې ورته پیغامونه پریږدي. همدارنګه تاسو کولی شئ ورته شعرونه ووایاست، ورسره په څنګ کې چې شاعر یاست خپل شمیره پریږدي، هغه به تاسو ته زنګ وکړي او ساسي د شعر او شاعرۍ په اړه به تاسو سره خبرې وکړي. همدارنګه خپل شیرونه ورته د واتس اپ د لارې زمزمه کولای شئ، ورسره په څنګ کې تاسو د خپل خوخي سندرې غوښتلی شئ. نو تاسو د واتس اپ شمیره ته پیغام پریږدئ، موږ تاسو د پیغامونو په تمه یو. د خبرونه ساسي په پیغامونو خسته کیږي. بیرته به خپل خبرونې ته راوګرځو. فکر کوم چې ډاکټر صاحب بیرته خبرونه کې وصل شوی دی. تخنیکي همکار شریکه وشي اړیکه بیرته پریږدئ. شوا داغوی په اړیکه کې څه ستونزه ده که وکولی شو بیرته له ډاکټر صاحب سره اړیکه برقراره کړو؟ ځینې پوښتنې پاتې دي چې لا هم باید ډاکټر صاحب یې په اړه موږ ته سره ځواب ووایي، او دغه موضوعات چې نه حل پاتې دي، او همدارنګه د زابلي صاحب کومه پوښتنه چې وه دا به هم ورنه وپوښتو چې د افغانستان اقتصاد څومره د نړۍ د هیوادونو سره د پرتلې وړ ده، ولې تل افغانستان د فقیرو هیوادونو په قطار کې راځي، او هغه ځوانان چې غواړي که هغوی زده کړې کوي او اوسمهال د زده کړو په جریان کې دي یا پانتون کې دي، دوی څنګه وکولی شي داسې یو کار ځانته پیدا کړي یا داسې یو وظیفه ځانته پیدا کړي چې هغوی حداقل به دغه کار کې که چېرې کورنۍ ژوند لري یا خور ورور یا مور پلار یې په کور کې دي، څنګه دوی د ټول حمایه کړي چې د قرض اخیستو نه ځان خلاص کړي یا قرض نه ځان وساتي، او هغه مېلمستیاوې چې اړتیا نه وي یا بې ځایه مصرفونه چې د دې نه څنګه ځان وساتي. لنډو کې به ډاکټر صاحب سره دغه اندېښنې شریک کړو، او هغه کسان چې زده کړې نه کوي په ځانګړې ډول نجونې چې ورته لاسرسی نه لري، دوی ته د ډاکټر صاحب توصیات څه ده چې دوی څه وکړي چې دوی حداقل په راتلونکي کې په مالي لحاظ باندې یو څه خپل پیسې وګټي او ورسره په څنګ کې وکولی شي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي او کار وکړي؟ اوس هم یوه لنډه دوا اخلو، بیرته راګرځو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور وشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه وشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو، فکر کوم چې ډاکټر صاحب منصور مجاب ته ستونزه پیدا شوې ده، دوی زموږ کاریکا نه ځوابي. د زابلي صاحب نه بخنه غواړو چې دوی پوښتن ډاکټر صاحب ځواب نه کړه، خو یو څه اشاره یې ورته وکړه چې اوس مال د افغانستان اقتصاد ضعیف دی، او دوی د هغه هیوادونو په قطار کې د چې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري، او نړیوال باید په افغانستان کې د زیربناو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو د دې هیواد خلک وکولی شي ځان ته کار پیدا کړي. او هغو کسانو ته چې هغوی مکی د ډاکټر صاحب مشورې ته پته مو چې هغوی که زده کړی کوي او یا که غواړي چې بل مسلک زده کړی، په ټوله کې باید یو خبره وکړو چې کې اوسوان د ژوند په هر مرحله کې اوسي، او کاغنجلې وي که هلک وي، کار کول ضرور دی. یعنی که څوک غواړي چې په خپل پښو ودرېږي او نورو ته له احتیاجي خلاص شي، باید حتمن کار وکړي. کار یا وظیفه پیدا کول که هغه داسې ساده کار وي یا په کمو پیسو باندې وي، خو چې کار وي او بالاخره تاسې پکې د نورو ته د لاسنیونو نه خلاصېږي، تر ټولو ښه لار ده چې انسان خپله کار وکړي، خپله پښو ودرېږي. دا چې په وروستیو کې موږ نشو کولی ډاکټر صاحب له ځان سره ولرو، د هغوی وروستۍ خبرې هم له ځان سره واخلو، له تاسو ټولو بخنه غواړو. زموږ دا پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې ښه چارې، ښه وخت.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کرما تاز دا وقت پشانتی ہی کرم جد دا جون پشانتی اسم تیرو ما زب بخ پلا گر نلاڑشم تم رو آیا چی مینا نا کاما پما دکھڑی او جی نئے پریخوا دکلی منس کی پتا اوشا بسا دونا ستا دا وادا چڑم بیش پاوی سماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بس ٹکونا تازہ بنگرو شرنگ بخت دے سہر مانزل میں بنگڑی صفا سبینا دمی پوینا کے شامل سما پر اگر کی ہم تو گرجے مینا لا سنائی پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولش پا سم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مسرور یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا سان ران گاڑی زما دسڑتا واندرا کڑی دی زینا یو تاویز کر ہند لزما
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1928 او 15 مترو دوشنبې د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
ترجمة پل میں پے رکھے لا سکھے پل جا